مشال ریڈیو دا په پیښور کې د ماسپخین دولس او په کابل کې اولس نیمې بجې شوې. ظفر خان مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې رامنځته شوې پیښه، په بلوچستان کې مظاهرې او د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د خبرونې د سر موضوعات دي. رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی خبرونه ویان نجیب عامر.
شمالی وزیرستان د پرونی پیښې د تلفاتو شمیره لوړه شوې او پر ضد مظاهرې هم پیل شوې دي. په کابل کې 14 کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر د جاپان له وزیر اعظم سره ملاقات کړی. د شمالی وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د پوځ لخوا تر پرونیو ډزو وروسته نن په شمالی وزیرستان بنو سوات کوټه او شمېر نورو سیمو کې مظاهرې پیل شوې. همدارنګه په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره لوړه شوې ده. تر پرون نه وخت دریو کسانو د وژل کېدو او د شاوخوا شلو نورو د ژوبلېدو راپورونه وو. خو نن د پاکستان د پوځ د ولسي اړیکو ادارې ISPR پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د 15 نورو کسانو جسدونه هم موندل شوي چې د پیژندګلو وی هسی روانه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر ټوئیټر لیکلي دوی پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پوز لخوا د وسلې پر استعمال اندېښمن دي. د پاکستان پوز پرون ویل د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ کې د پی ټی ایم کسانو د خړ کمر پر پوستې برید وکړ او په دې پیښه کې د دوی سرتیرو ته هم مرګ ژوبله واوخته چې بیا وروسته د دوی سرتیرو هم ډزې وکړې. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دا تورونه ناسم بولي.
دا د چې ډي جی اس پی آر کوم ویلي دي دا دروژنه چې ساده هیڅ کله زموږ د پی ټی ایم لخوا د محسن اوالي لخوا نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرینګ شوی دی نه د دوی سره د فایرینګ څه آلات.
د منظور پښتین په وینا په پرونی پیښه کې د محسن داوړ په ګډون تر سلویختو زیات کسان ژوبل شوي او د علي وزیر په ګډون یو شمېر نور پوځونه نیولي دي. د پاکستان د روغتیا وزیر وایي په سنې یالر کې د وینې د معاینو پر مهال نږدې 200 کسانو کې چې زیاتره ماشومان دي د ایچ آی وی ناروغۍ مثبت علامې موندل شوې دي. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر میرزا پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر یو ورځ وړاندې پورې شاوخوا 680 کسان چې 500 شپږ ماشومان دي عمرونه د 2 او 12 کلونو په منځ کې دي د معاینې پر مهال پر ایچ آی وی ککړ موندل شوي دي. چارواکي وایي د روان کال د اپریل میاشتې سر کې د لړکانې ضلع پر توډیرو سیمه کې د مظفر په نوم د یو ځایي ډاکټر لخوا د ناروغانو د درملنې نه پس د ایچ آی وی وبا خوره شوې ده. دغه ډاکټر په خپله پر ایډز اخته دی. وروسته له هغې چې په سلګونو کسانو کې د ایچ آی وی مثبتې نښې وموندل شوې دغه ډاکټر په روانه میاشت کې گرفتار کړل شو. پولیس د دې خبرې تحقیقات کوي چې دغه ډاکټر دا کار قصدي کړی که څنګه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وزیر اعظم عمران خان نریندرا مودی ته یو وار بیا د هند د وزیر اعظم په منتخبېدو مبارکي ورکړې ده. د پاکستان د خارجه وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون پر ټویټر لیکلی چې عمران خان د ټلیفون له لارې له نریندرا مودی سره خبرې وکړې او په سویلي ایشیا کې د سولې پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو وړاندیز وکړ. بل پلو د هند د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې نریندرا مودی په دې خبره ټینګار کاوه چې له تاوتریخوالي او له ترهګرۍ پاک چاپیریال په سیمه کې سولې لپاره د دوړو خو مرستې اړینې دي. افغان چارواکي وایي نن په پلازمینه کابل ښار کې په یوه بمی چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا د 14 نن سهار شاوخوا په کم 8 بجو باندې د کابل ښار برکی سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای 14 د حج او وقف وزارت په کاسټر موټر کې د ځای پر ځای کړل شوی مقناطیسي ماین لامل رامنځته شوې ده. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز په دې پیښه کې د 10 کسانو د ژوبلېدو خبر تایید کړی دی. تر دې دمه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامي چی یاماموتو وایي ملګري ملتونه هڅه کوي چې د افغان سولې د خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. یاماموتو پرون د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر محمد عمر داوودزی سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما به د افغان سولې په خاطر خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا په دې اړه یو اعلامیه هم خپره کړې ده. په بیان کې راغلي چې د دې شورا د دارالانشا رئیس او د سولې په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړي استازي ښاغلي داوودزی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي ښاغلي یاماموتو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغان سولې لپاره زیاتو سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټوکیو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره د شمالي کوریا او ایران په اړه خپل اندېښنې شریک کړې. وروسته په یو غټه خبري غونډه کې ټرمپ وویل دواړو مشرانو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړونه د امریکې تر وتلو وروسته د واشنگټن او تهران ترمنځ په راولاړې شوې لانجې خبرې وکړې. نوموړي وویل هغه باور لري چې ایران به خبرو ته غاړه کېږدي او که هغوی داسې وکړي نو دوی به هم ورسره خبرې وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان نوی شهنشاه سره وکتل. دا د نړۍ د کوم هیواد د مشر له نوي جاپاني شهنشاه سره لومړنی ملاقات دی. شهنشاه ناروهیتو او شهبانو ماساکو نن د ټوکیو په شاهي محل کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته هرکلی وایي. ولسمشر ټرمپ ته دغه تود هرکلی جاپان ته د هغه د څلور ورځني رسمي سفر په پیل کې ورکړل شوی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي د بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې په کې د روانې اونۍ په پای کې په مکه معظمه کې د بیړنۍ سرمشریزه کې د ګډون کولو غوښتنه شوې ده. دغه بلنلیک د دواړو ملتونو ترمنځ د 2018 کال د جون له میاشتې وروسته چې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو له قطر سره بایکاټ پیل کړی او د اعلی پایې لومړنۍ ښکاره اړیکه ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل د بادشاه سلمان لخوا شیخ تمیم بن حماد استانی ته په استول شوي لیک کې دوه غوښتنه شوې ده. په هغه سرمشریزه کې د ګډون وکړي چې د بحث محور د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د بیړنیو د مبینه تخریب او د سعودي د تیلو پر نل لیکه د حوثي یاغیانو د ډرون برید په اړه بحث کول دي. دغه بریدونه په داسې مهال شوي چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت دا نه دي ویلي چې دوی په سرمشریزه کې د ګډون کولو لپاره پلاوی استوي او کنه. د اتر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ته زموږ همکار احمد الله د هوا حال او د کرنسي بیا وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ 40 پیسې خستل کیږي او 148 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاون 140 روپۍ او یا پیسې او 150 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 80 پیسې او 130 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 50 پیسې او 9.5 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 8.5 روپۍ او یا پیسې او 8.5 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم شل. په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم شل او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدلی شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پوز هغه ادعا ورت کړی دی چې وای غورزنګ پر پوزی پوستا بریټ کړي.
زمونږ د ملګرو لخوا نه د هلته مظاهرینو لخوا نه فایرنګ شوی دی نه د دوی سره د فایرنګ څه آلات یعنی تمانچا یا ټوپک وی.
د شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې په غبرګون کې مظاهره شوې. همداراز بیلابیلو سیاستوالو هم دغه پیخه غندلې. د جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام سیاستوالان وایي
په پورا من مذاکراتو باندې مسالې واریږي. د ډالو په ذریعه باندې تر اوسه پورې یوه مسله هم نه ده هواره.
په کار نه ده په قوم باندې احتجاجي خلکو باندې اولی وچلی.
د پاکستان او هند ترمنځ په فبروري کې تر کړکېچ وروسته په لومړي ځل د دواړو هیوادونو مشرانو پر ټلیفون خبرې کړي. یو شنون کې وایي
په ټلیفون باندې خبرې وشوې نو نورم دا خبره مخې ته راغله نو زه ګڼم چې دا یو مثبت قدم دی او هیله لرم چې دا به امن طرف ته او سولې طرف ته یو ډېر ښه ګام.
د پاکستان ساينس او ټکنالوژي وزارت د میاشتې لیدو په اړه د ویب سایټ او قمري کلینډر جوړول او نور راپورونه هم لرو را سره اوس. شمالي وزیرستان د تخیلو خړ کمر په پیخه کې د پاکستان د پوز ویاند ویلي چې 15 نور مړی هلته موندل شوي دي او چارواکي وایي چې پرون په پرونی پیخه کې څلوي خو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان علي وزیر او د وزیر ګرین جرګې مشر ډاکټر ګلالم وزیر په ګډون اته کسان نیول شوي هم دي. له پیښې وروسته په سیمه کې کرفیو لګول شوی او د رابطې نظام ځنډول شوی دی. ځایي خلک او پښتون ژغورنې غورځنګ مشران تور لګی چې په پور امنه لاریون پوز ډزې کړي او عام خلک یې وجلي او جوبل کړي دي، خو پوز بیا د پر دوی تور پورې کوي او وایي چې احتجاج کوونکو لومړی پر پوځي پوسته برید کړی دی. عمر وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان ځایي اوسیدونکي او چارواکي وایي تیره ورځ د دتاخیلو په خړ کمر سیمه کې له امنیتي پوستې سره د خلکو احتجاج پر مهال د ډزو په نتیجه کې درې کسان وژلي شوي او تر شلو زیات ژوبل شوي دي. زنا ځایي سرچینې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان دغه شمېره تر څلوېښتو زیاته ښایي. بل طرف د پاکستان فوج ام اړیکو دفتر ISPR پرون میډیا ته استول شوی یو بیان کې تور پورې کړ چې په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشري احتجاج کوونکو په خړ کمر امنیتي پوستا برید وکړ چې د دواړو لوري نه ډزې وشوې او دغه پیښه کې د دوی په وینا 15 سرتیری ژوبل شوي هم دي. د فوز بیان زیاتوي چې د ډلې پراونې پر مهال فوز لزغمه کار واخیست، خو چې دوی سرتیری ژوبل کړل نو انخته پیل شوه چې درې کسان پکې ووژل شول او لس ټپیان دي. نن سهار وختي فوز میډیا ته استول شوی یو بل بیان کې بیا ویلي چې خړ کمر پوستا سره سرتیرو په یوه ناله کې 15 مړی موندلي چې په مرمیو لګېدلي چرته چې پرون پیښه شوې وه، نو دې سره بیا د وژل شوو شمېره اته ته رسي. د فوز بیان وایي چې ژوبل کسان یې فوزي روغتون ته وړلي او د علي وزیر په ګډون اته کسان نیول شوي دي. د میرام شاه روغتون چارواکي بیا وایي اته ژوبل شوي کسان دوی ته هم ور وړل شوي، خو عیني شاهدانو د سیمه اوسیدونکو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو برعکس څرګندونې کړې. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو د ګرینډ جرګې غړو د وزیرستانونو ناکامي اسمبلی استازو محسن داوړ علي وزیر د سیمه مشرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشانو قافله په خړ کمر پوستا ودروله او احتجاجي ناسته ته یې نه پرېښوده چې احتجاج کوونکي راغلل او امنیتي سرتیرو ډزې پیل کړې چې د دوی په وینا تر څلوېښتو زیات کسان پکې ژوبل شوي او اته پورې کسان وژلي شوي دي. دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې شمېرې په اړه ځایي انتظامیې لا هم څه نه دي ویلي. د پیښې وروسته محسن داوړ مشال ریډیو ته د سیمې نه په یو لینډلاین رابطه وکړه چې دې پیښه کې برسرن ټاپي شوې او روغتیایي وضع یې ښه ده، خو د هغې وروسته محسن داوړ درک معلوم شوی نه دی. او علي وزیر د ګرینډ جرګې مشر ډاکټر ګلالم وزیر او د دوی اته ملګرو په ګډون د فوز په ولکه کې دي. شمالي وزیرستان کې لا هم د رابطې ټولې ذریعې بندې دي. چارواکي وایي دولت او فوز هڅه کړي چې حالات معمول ته راولي. د خړ کمر په پیښه شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان او پرون شپې بنو پیښور د خیبر پختونخوا نورو ښارونو او بلوچستان کې لاریونونه شوي او د پیښې د پلاټنې غوښتنې کړي. احتجاجي ناسته د شمالي وزیرستان د ډوګام چا مداخلو اوسیدونکو د مئی پر 15مه ماسخوتن مهال تر هغې وروسته پیل کړه چې په وینا یې امنیتي سرتیرو د سیمې خلک ځورولي. د سیمې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې پر امنیتي سرتیرو وسلوال برید وروسته د لټون په عملیاتو کې ولسی وګړي نیول شوي او ورباندې تشدد شوی. امنیتي چارواکو د مداخلو اوسیدونکو او مشرانو تورونو په غبرګون سان نه دی ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د عمر وزیر پر راپور کې مو اوریدل چې د شمالي وزیرستان خړ کمر په پیښه کې اته کسان وژل شوي. د پیښې په ضد پښتونخوا او بلوچستان کې مظاهرې شوي او لاریونونه هم پکې شوي دي. په بلوچستان کې مظاهرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا شوي دي. همدارس په پښین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا مظاهره شوې ده. په دې اړه باندې تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې ورو.
د پښتونخوا ملي او می ګوند د مشر محمود خان څخه پر غوښتنه باندې تیر شپه د کوټ ترڅنګ په کلاسې پلاژ او بلورلای او مساخیل کې هم د احتجاج په توګه لاریونونه او مظاهرې شوي دي. په دې مظاهرو کې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د ناوړي پیښې په کلکه سره غندنه شوې ده. د کوټ پر ګل چوک وی مظاهرې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او می ګوند سنیتور عثمان کاکړ وویل چې د دوی لخوا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د گڑون د مخالفت اصل حقیقت ننشکارا سو پښتون قومی جرگے مشر نواب ایاز چوکزی اویل پکار دی چی اوس د جرگے د لاری د پښتون قوم د غیرت او ناموس د سر لوړی لپاره پریکړې وکړو.
او مختلف گوندونا او دا سی مرزل پر شر شر لیاری کڑی یو دا سرا ٹولول دا یو سوچ و فکر غواڑی حالات بالکل وضعیت جوڑ دے چی لبل پلیٹ فارم آزخا شاید پشتانا نسل چینی وائل دا پشتانو دا پلار دا نکا راز کے دارا پاتا سوے جرگا دا چی دا جرگی دا لیاری مر لحال قسم سیاسی آزخا بالا تارا دا کز مر مذہبی گوندونا دی کز وطن دوست گوندونا دی دا ٹول سر راسی سرکشینی
ملخواتا حال تا پاپشن کی دا پښتون تحفظ مومنټ تر سوری لاندې یو درنه غونډه شوی ده. په کوم کې چې د پښتونخوا ملي او میګوند او عوامي نېشنل ګوند غړو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. و غونډې ته د پروفیسر ارمان لونی خور وړانګې لونی هم وینا وکړه او د پښتنو پر مشرانو زور ورکړي چې هغه د پښتون قوم د تحفظ او سر لوړۍ لپاره یو داسې تګلاره وټاکي چې پراغه باندې ټول پښتون اولس سره یو موټی شي. دلتا خبر دا د ونی ورده چې پرون د پیشروسته د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ای ایس پی آر لوري په جالسی وی یو بیان کې ویل سی دی چې د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ او د هغو د ملګرو لوري په شمالي وزیرستان کې د حکومتي عسکرو پر یو چک پوسټ باندې په برید کې درې کسان وژل سوي او شل نور ټپیان سوي دي.
د پاکستان پوز ادعا کړی چې پرون د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د قومي اسمبلی د استازو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې ځینې کسانو پر پوځي پوستا برید کړی چې 15 سرتیري پکې جوبل شوي. د دې وروسته سرتیرو په خلکو ډزې کړي چې مرګ جوبلې اړولې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوز د ادعا رد کړی. نوموړي پرون مشال رډیو سره په خبرو کې پر پوځي سرتیرو تور ولګوي چې پر مظاهرینو یې ډزې کړي دي. له منظور پښتین سره سیلاب مسعود خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
تیرہ برس دے قطبی وزیرستان خڑ کا مر پیش ہے پسیما سے گرز بندے ضلع کے دل آئے گرفتار ہاں شویے دی پریکین دے دغے پیش پڑا پیو بل ور اڑاوی مشال ریڈیو پہ دغا باریک سے چھد پشتین جغورن غرزنگ ستر مشر منظور پشتینا پشتانا وکڑا چھ دوی دا پیش تا پچھنا زر کسی پشتین وویل
پاٹا کے چرتا ہم نہ خوخ پہ خکی کی نو اغنا پس دا فوجان ٹول کل علاقے خلق وہی دا دلتا یو ادا کئی تیرا ورد پا کتبی وزیرستان مچا مداخل وزیر علاقہ کے یوانا خوخ پہ خوش پا دیگنا پس فوج راغای عام اولس وحل ٹکل یہ شروع کتا دے کے دوی واشا شد دیر وی واشا دار اونی والا آگا پچھنی اونی والا والا اگا وحل یہ ہم شروع کرل یہ دوی ترمی چھ اس تاسو لاتری اٹھول دا کورونا پریشتای آو تاسو نقل مکانی وکی در غینا کاروال شی دینا پس عام اولاس ورتل چھ روجی دی دا گرمی نیاز نو پا دے حقلا باندے ممت دی دا پر محلت رکا دے مطالبی دا پارا اختیجاجی برنا کنا والا پا دے درنا کی دا دغی علاقی دا عوام نمائندہ پا پارلمان کے محسن داور او دا دغی وزیر کبیلے کانی مشان ڈاکٹر گلالم ورسرا دا عملتی وزیر کبائل مشار او ایم این اے علی وزیر شرکت تا روان وو نجدی چی خپوس چکم دا درنا سرا دا دائی چکراس کوو دوی نے ڈیرا سخت تلاشی ہم واخست کلا نو پا
سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د سیلاب مسعود راپور مو اوریدو. د پاکستان ځنی ګوندونو په شمالي وزیرستان کې له ادعا سره سم د امنیتي ځواکونو لخوا پر مظاهرینو د ډزو غندنه کړې او د پیخي د پلټنې غوښتنې کړې ده. ځایي خلک او چارواکي وایي چې په ډزو کې اته کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور پکې ټپیان هم دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې 15 سرتیري یې جوبل شوي. د دې پیخي په اړه د سیاسي ګوندونو خبرګونونه څه دي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو د ډزو د پیښې په غبرګون کې مختلفو سیاسي ګوندونو دا ناوړه پیښه بللې او ویلي چې له دې سره به د اولس او ریاستي ادارو ترمنځ بې باوري نور هم پراخ شي. د جمهوري اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم پرون مازیګر مشال ویډیو ټول چې له دې پیښې وروسته فوج باید د سیمې واک اولسي حکومت ته وسپاري.
علی وزیر و محسن داوڑ دا پاکستان دا قانون مطابق دا شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان دا اولس نمائندگان دی پا پارلیمنٹ کی او چی دی نشی نب نب پر پرگدی نو سوک با پرگدی او یو طرف تا سیف غفور سیف ڈی جی آئی ایس پی آر آغا دا منظور پشتین پا اکلاوائی چی دی بلوجستان تا والی دی خپل دی کی لیکینی امانگو ورگو او دا نمائندگان خپل والا کو تزی او آل تا نب پرگدی نو دا خبره د غندنې وړ ده او په کار دا دی چې اوس فوج د دې ځای نه وځي او سیول ته دغه شی حواله کړي په پوره من مذاکراتو باندې مسالې واریږي او د ډلو په ذریعه باندې تر اوسه پورې یوه مسله هم نه ده هواره شوې.
د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک هم پرون مازیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې غندنه وکړه او ویل چې د حکومت دا خیال ناسم دی چې دوی به د تشدد للارې خلک غلي کړي.
دا خو ډېره زیاته عجیبه طریقه چې د ګولو په ذریعه یا د ټنډو په ذریعه یا د تشدد په ذریعه باندې بهر آواز چې دی هغه به دباول کوشش کېږي. دا بالکل ممکن نه ده. د انکوائری په کار ده او قومي اسمبلی اجلاس هم روان دی په کار ده چې په قومي اسمبلی کې په دې کې مذمت وشي او بیا سپریم کورټ په دې باندې سوموت ایکشن والی د انکوائری وشي.
د جمعیت علماء اسلام یو مشر مولانا ګل نصیب خان پرون فازګر مشال لري ټول چې باید امنیتي سرتیری پر اولس ډزې ونه کړي.
صحیح تحقیقات خو لا اوس پورې کما حقو نه دی راغلي. دا د حکومت ذمہ داری ده او حکومت په دې حواله باندې په کار خود نه ده چې هغه په پبلک باندې په قوم باندې په احتجاجي خلکو باندې ورلوی وچلی. دې سره ملکونه چې دی هغه کې ختم استحکام پیدا کیږي د حکومت او د پبلک پرمنده منی پیدا کی. لہٰذا پکار دادا کی پرپور تحقیقات بشی اور چادہ جرم کرے دے آئی تک قرار وقت
خو په قومي اسمبلی کې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف غړي محمد اقبال افریدی پرون مازیګر مشال ویډیو ټول چې باید محسن داوړ او والی وزیر خپل ستونزې په پارلمان کې دننه حل کړي.
دبل پر دی علاقہ ای مسئلہ وی دخل کو ڈیمانڈ وی دخل کو جکوندے زامن رونا یا چتگری کاری سی وی یا ظلم کی حواس دے
په پارلیمنت کې د وزیر اعظم د سپیکر سره په 15 منټه کې د ملاقاتونه کیږي. لکه دا چې څنګه یو پارلیماني جبه د چاغي وی والته حکومت دی د هغه ادارې خلاف چې هغه د مل فاونډیشن دی د هغه خلاف احتجاج کی او په چک پوسټونو ورځي.
خو بل خوا د ځای خلکو د ادا برعکس د پاکستان فوج عامه اړیکو دفتر ایس پی آر د پیښې په اړه پرون په خپل یو بیان کې تور پورې کړ چې په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن جاوید داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر خړ کمر امنیتي پوسټه برید کړی دی چې له کبله د دواړو لورو ترمنځ ډزې وسوې.
شمالي وزیرستان د خړ کمر پیښې په اړه د سیاسي ګوندونو خبرګونونه مووریدل. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی هم په دغه پیښه اندېښنه ښودلې او د دې د پلټنې لپاره یې د پارلماني کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې ده. کمیشن نن په خبره کړې اعلامیه کې د علي وزیر او د نورو نیول شوو فعالانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې. په اعلامیه کې راغلي پی ټی ایم تل د سیمې د خلکو غږ په باثباته طریقه اوچت کړی دی او د خړ کمر پیښه د امنیتي ادارو او پی ټی ایم ترمنځ کړکېچ او واټن د لا زیاتولو سبب جوړېدلی شي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند نوی منتخب شوی وزیر اعظم نریندر مودی سره په ټلیفون خبرې کړې. عمران خان مودی ته په ټول ټاکنو کې په بریا مبارکي ورکړې او د دواړو هیوادونو د ولسونو پرمختګ لپاره په ګډه د کار کولو هوډ څرګند کړ. روان کال په فبروري کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته دا لومړی وار دی چې د دواړو هیوادونو مشرانو له یو بل سره خبرې کړې دي. دا چې شنون کې د عمل ته څنګه ګوري سراج زیر په راپور لري.
اسلام آباد کې د مئی پښپک وشتمه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په سماجی ویب پاڼه ټویټر خپور شوی یو بیان کې ویلي وزیر اعظم عمران خان د هند نوی منتخب شوی وزیر اعظم مودی ته په انتخاباتو کې په ګټه د مبارکۍ ټلیفون وکړو او په دې موقع په سویلي ایشیا کې د سولې پرمختګ او د سوکالۍ لپاره خپل هوډ څرګند کړو او نوموړی د دې هدفونو ترلاسه کولو لپاره د مودی څخه هم هیله لري. بل پلو د هند خارجه چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې نریندر مودی په دې خبره ټینګار کوي چې لتا او تریخوالی او ترهګری پاک باوري چاپیریال او په منطقه کې د سولې پرمختګ او سوکالۍ لپاره مرستې ډېر ضروری دي. په پاکستان کې تجزیه کاران وایي د وروستیو کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کوم تاوتریخوالی پیدا شوی وو نو اوس د وزیر اعظم عمران خان او د نریندر مودی د دې خبرو وروسته هیله پیدا شوی چې دواړو خو په راتلونکي کې حالات سم شي. په اسلام آباد کې خبریال او د بهرنیو چارو تجزیه کار متین حیدر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیر اعظم عمران خان
دا ٹیلیفون کول ډیر اهم دی او لدی وړاندې د دوانو هیوادونو خارجه وزیران هم سره ملاو شوی. نو هیله ده دوانو خودا جذبه هم داسې پاتې شوه نو تعلقاتو کې وتاو تریخوالی هم را کم شي او راتلونکي لپاره به د مذاکراتو سلسله هم بحال شي او چې مذاکرات بحال شي نو ټولې مسلې به هواری شي او دا هم هیله ده چې د مودی په لهجه کې به هغه شان سختي نه وي او له پاکستان سره به خبرو ته تیار وي او دا ځکه جنگونو زمانہ ندا منگ بدامن و خوشحالی راوستو اور غربت خاتمے اڑخت توجہ ورکبلی
خاتمے کی طرف مل کر توجہ دینی ہوگی.
ہمداشن پیخور کی بہرنو چارو تجزیہ کار پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام مشال ریڈیو تا او ایل اس دوان خواہ پدی پوئے دی چی منطقہ امن او سوکالی غواڑی نوہیل دی چی دامن پا خاطر با پاکستان او ہند مذاکرات پیل کری.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان ډېر په صحیح وخت باندې مودی ته اول خود هغه په انتخاباتو کې په کامیابی مبارکي ورکړه. کله عمران خان پیغام ور ولېږه نو د مودی د پاره دا ممکن نه و چې هغه په دې باندې چپ پاتې شوی وي. لہذا هغه هم د هغې په نتیجه کې چې کوم جواب ورکو هغه هم د خیر سګالې او هغه هم د سولې طرف د قدم اوچتولو د ارادې خبرې وي او بیا چې کله په ټلیفون باندې خبرې وشوې نو نور هم دا خبره مخې ته راغله. نو زه دې ته ډېر زیات خوشبینه یم او ګڼم چې دا یو مثبت قدم دی او هیله لرم چې دا به امن طرف ته او سولې طرف ته یو ډېر ښه ګام وي.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د نریندرا مودی ترمنځ له هغې وروسته په لومړی وار په ټلیفون دا خبرې وشوې چې د روان کال د فروری په 14 په پلوامه کې په یو چاودنه کې 40 هندي پوځیان وجلې او یو شمېر جوبل شوي وو او هندوستان په پاکستان تور پورې کړو چې په دې چاودنه کې ککړ دی. خو پاکستان بیا بیا دغه تورونه رد کړل او وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع هند ته وویل چې دوی ورسره هر قسمه مرستو ته تیار دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې 12:30 شوې دي. له نجیب امیر د خبرونو لنډی صبر.
حال کې چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د پوځ لخوا تر پرونیو ډزو وروسته په شمالي وزیرستان، پېښور، بنو، سوات، کوټه او یو شمېر نورو سیمو کې مظاهرې پیل شوې. په دغه پېښه کې د وژلو شوو کسانو شمېره لوړه شوې. تر پرونه د دریو کسانو د وژل کېدو راپورونه وو، خو پوځ نن وویل چې 15 نور جسدونه هم موندل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نریندرا مودی ته په ټلیفوني پیغام کې یو وار بیا د هند وزیر اعظم په منتخبېدو مبارکي ورکړې ده. په سویلي ایشیا کې د سولې، پرمختګ او سوکالۍ لپاره په ګډه د کار کولو وړاندیز کړی. د پاکستان د روغتیا وزیر وایي په سن ایالت کې د وینې د معاینو پر مهال نږدې 100 کسانو کې چې زیاتره ماشومان دي د ایچ آی وی ناروغي مثبت علامې موندل شوې دي. د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودھری پرون د میاشتې لیدو د ویب سایټ او د قمری جنترې رسمي پرانیسته وکړه چې په وینا یې سږکال به وړوکی اختر د جون په 15 وي. افغان چارواکي وایي نن په پلازمینه کابل ښار کې په یومي 14 کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل شوي. چارواکو په وینا 14 نن سهار شاوخوا په کم 8 بجو باندې د کابل ښار برکې سیمه کې شوې ده. تر دې دمه چا د بیر مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په ټوکیو کې د جاپان له وزیر اعظم شینزو ابه سره د شمالي کوریا او ایران په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان له نوي شهنشاه ناروهیتو سره وکتل. دا د نړۍ د کوم هیواد د مشر له نوي جاپاني شهنشاه سره لومړنی ملاقات دی. او د قطر د بهرنی چارو وزارت وایي د دوی واکمن امیر د سعودي د بادشاه بلنه ترلاسه کړې چې په کې د روانې اونۍ په پای کې په مکه ښار کې د بیړنۍ سرمشریزې کې د ګډون کولو غوښتنه شوې ده.
د خبرونو لنډیز مول نجیب امیر واورید. اوس دا چې د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي، احمد الله ځنې اداریې لوستي، راځي چې وایو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم د نوي معاشي ټیم مشر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د خالی ورځي خبری غونډې نه دا اندازه کیږي چې ملک ترپیخ معاشي مشکلات حل لپاره حکومت یو تګلارې جوړه کړې ده او د نوموړي وینا وا چې راتلونکي بجټ کې به غریب او درمیانه طبقه خلکو ته سهولتونه ورکوي. ورسپانه لیکي په خپل ګټې ټیکس ورکوونکو شمیره د ملک د ټولي آبادی د 1% نه هم کم جوړیږي. که حکومت زیات نه زیات خلک په ټیکس دایره کې شامل کړي او تری ټیکس واخلي، نو په زړو ټیکس ورکوونکو کو د څه قسمه بوج اچولو پرته په قامی آمدنۍ کې اضافه کېدلی شي. همدا معامله د ګیس او بجلی د نرخونو ده. که حکومت یې د غلا مخنیوي سره سره د ټولو خلکو نه بلونه واخلي، نو ورته به د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو ضرورت نه راپیخیږي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دي چې کومه نوې تګلاره یې جوړه کړې ده، نو پرې دې په صحیح توګه عمل هم وکړي چې غریب اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم د خزانه مشیر په وینا چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه قرضه ترلاسه کولو وروسته د ایشیایی ترقیاتی بانک نه به هم 3 اربع ډالر قرضه د مختلفو منصوبو لپاره اخلي. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې موجوده حکومت په واک کې راتللو پر وخت ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو او حکومت سره د غیر ملکی قرضو قسطونه ورکولو لپاره پیسې هم نه وي. کمې چې د ملګرو ملکونو نه پیکیج اخستو وروسته د قسطونه ورکړی شو. ورسپانه لیکي ملک په معاشي توګه د 13 لسیزو راهیسې د مشکلاتو سره مخ دی او هر نوې حکومت چې راشي نو په اربونو روپو قرضه اخلي چې له وجې په ملک نور هم بوج زیاتیږي. عمران خان د انتخاباتو وړاندې اولس سره وعده کړې وه چې ملک به د دې مشکل نه را اوباسي. نو ورله په کار دي چې خپل وعده په عملي کولو سره دې داسې ګامونه پورته کړي چې راتلونکي حکومتونو ته د نورې قرضې اخستلو ضرورت راپېخ نه شي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د اتاو یا دوایانو په نرخونو کې کمی کړی دی، خو اوس هم د دې دوایانو نرخونه د 2 میاشتې وړاندو نرخونو برابر نه دي راوستي. شوی په کار خدا و چې دومره ګرانۍ وروستو حکومت د دوایانو نرخونه نور هم راکم کړی وي. ورسپاڼه لیکي اولس خدا تمه لرله چې کومو کمپنیانو د دوایانو په نرخونو کې د خپلې اندې اضافه کړې وه حکومت به یې د نشاندهی کولو سره پر ضد کاروایی هم وکړي، خو د ذمهوارو پر ضد تر اوسه څه قسمه کاروایی ونه کړی شوه. ورسپاڼه لیکي د صحت محکمې له پکار دی چې د دوایانو په نرخونو د نظر ساتي، ځکه چې غریب اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې مشکلاتو سره مخ دی او په داسې حالاتو کې چې دوایانې هم ګرانې شي نو بیا خو یې مشکلات یو په دوه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ترکی انادولو خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې راغلی د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د مدرسو په نصاب کې پراخه اصلاحات وکړي. بلخوا اسوسییټیډ پریس د ایرانی میډیا په حواله لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی چې ممکنه ده په دغه هیواد کې د ایټمی پروګرام په سر ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د ترکی انادولو خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې راغلی د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د ستراتیژۍ سره سم د مدرسو په نصاب کې پراخه اصلاحات وکړي. په دې هیواد کې له 1500 څخه زیاتې مدرسې دي. انادولو لیکي دا مدرسې زیاتره په شخصي مالی مرستو چلیږي چې اکثر یې د حکومت د سار لاندې نه دي. د لیکنې تر مخه له دې مدرسې فارغو شوو ځوانانو په اړه له اوږد وخت راهیسې دا اندېښنې هم موجودې دي چې دوی مسلکي زده کړې نه کوي او په اسلام کې د عدم برداشت په فکرونو یقین لري. په اسلام آباد کې د تعلیم د وزارت یو اعلی چارواکي انادولو خبری ایجنسۍ ته ویلي په دې اصلاحاتو کې به حکومت د دغو مدرسو مالی بوج په خپل سر اخلي، ځکه چې دا مدرسې د غریبانو ماشومانو لپاره د تعلیم یوه لویه وسیله ده. په پاکستان کې د مدرسو موجوده نصاب ته درس نظامی ویل کیږي چې په 13مه پیړۍ کې د هند لکنو ښار د یوې مدرسې مولا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی. د نوخار عثمانیه مدرسې یو عالم مفتی منیب الرحمن انادولو ته ویلي چې دوی په دې نصاب کې ماشومانو ته د قرآن تفسیر، حدیث، شریعت، د عربی املا او انشا، اردو ژبه، د قرآن پاک حفظ او ریاضی ښایي. بلخوا اسوسییټیډ پریس د ایرانی میډیا په حواله لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی چې ممکنه ده په دغه هیواد کې د ایټمی پروګرام په سر ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ شوی ایټمی تړون لانجمن شوی او په نتیجه کې یې د امریکا او ایران ترمنځ تناو زیات شوی دی. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ارناویلی حسن روحانی د غوړاندیز د خالی پورز د هیواد له بیلابیلو خبری ادارو له مدیرانو سره په کتنه کې کړی دی. اسوسییټیډ پریس لیکي چې ایران وغواړي چې د یورینیم غنی کولو کار زیات کړي نو د دغه ریفرندم په ترڅ کې ورته سیاسي مرسته ترلاسه کیدلې شي. د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په 2015 کال کې شوې لوزنامه ایران له یورینیم غنی کولو د عمل زیاتولو منی کوي. تیر کال د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د لوزنامې نه خپل هیواد بهر کړ. د دې لوزنامې تر مخه له ایران څخه د بندیزونو پورته کولو په بدل کې به دغه هیواد له یو حد نه زیات یورینیم نشي غني کولی. ترامپ ویلي وو دا لوزنامه د ایران د ایټمی وسلو جوړولو مخنیوي کې ناکامه شوې ده. مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په افغانستان کې د جګړې د پای تر سوالو د هڅو پترس کې جرمني چارواکي ویل طالبان او افغان حکومت سره خبرې کوي. یو جرمني چارواکي ویلي دي چې که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به چټکې شي. له دې مخکې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي خو په اړه یې پریکړه نه ده شوې. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
جرمنی چې له افغانستان سره د لویو مرستندویانو له ډلې او د غوڅ ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی له افغان حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې ته ورسیږي. رویټرز خبری آژانس د یو جګپوړي جرمني چارواکي له قوله چې نه غواړي هویت یې څرګند شي ویلي که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان ساحل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی، او د طالبانو یو بل چارواکي بیا پر جرمني سربیره د اروپایي ټولنې او انډونیزیا نومونه هم یاد کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر دې دمه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، ځکه چې دا حکومت د امریکا لاسپوڅی بولي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازی مارکوس پوتزل چې په روانه میاشت کې دوه ځلې په کابل کې له افغان حکومت او په دوحه کې له طالبانو سره وکتل، ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوتزل وویل که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولای شي، نو له دې هڅو سره باید مرسته وکړي، خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه هم وکړه چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی خلیلزاد په 13 مارچ میاشت کې ویلي وو چې له طالبانو سره د امریکایي ځواکونو د وتلو په بدل کې د دې ضمانت په اړه د موافقې مسوده چمتو شوی چې طالبان به د القاعده شبکې په څیر له تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. خو د اوربند او له افغان حکومت سره د خبرو په اړه چې دواړه ډیر مهم ګڼل کیږي هیڅ راز موافقه نه ده شوې. تیره میاشت تمه کېده چې له افغانستانه به یو پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي، خو د پلاوی د غړو د شمیر پر سر له لانجې وروسته دا غونډه لغوه شوه. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې.
د احمد تکل راپور مو واوریدو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د طالبانو په بند کې لپاتې شو افغانانو سره ناسم چلند باندې اندېښنه ښودلې. دفتر د مې په شپږشتمه په یو راپور کې ویلي چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن هم پر طالبانو غږ کړی چې د زندانیانو سره د نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. تفصیل سره خان محمد سین.
د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې په دغو زندانونو کې ځینې بندیان د ډېرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یکشنبه په ورځ وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب و بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجه او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یوناما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړي دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر په خبرو کې دا شان چلند جنگی جنایت وباله وی ویل چې په زندان کې د یو زندانی یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په سیر جنگی ډلو نه وسه او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنگی اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. خاغل رنجبر وای د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هره ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندیښمن کړی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
غلط فہمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې موږ په بېګنا زامنو کتابتون ته کښینی ټول ته خپل پلو غواړی چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې روان کال به د رغونې لپاره 2.1 میلیارد افغانۍ ځانګړی شوی چې 101 بنیادي پروژې به پرې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې پلي او تطبیق شي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي حکومت د پروژو په تطبیق کې د ولس اړتیاوې په پام کې نه نیسي. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې ورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لا هم پکې ګڼې ولسوالۍ له بنیادي پروژو څخه محرومې دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان 1498 لمریز کال کې به د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت په ټولو ولسوالیو کې بنیادي پروژې پلي او بشپړې شي. د ننګرهار د سکتوري ریاست مشر فضل ربی حمیم وایي د پروژو په پلي کېدو کې به لومړیتوب هغو ولسوالیو ته ورکوي چې په تیرو کلونو کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه دي ترسره شوي.
ننګرهار ولایت ټولو ولسوالیو کې جمع جلال آباد ښار کې 101 پروژې مجموعی په پلان کې نیول شوې دي چې ټولې د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت باندې دي. دا به د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې پلي کیږي. البته لومړیتوب هغه ولسوالیو ته ورکول شوی دی چې په تیرو څو کلونو کې په هغې کې کار نه دی شوی.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې حکومت ولس ته تشې وعدې ورکوي. په ننګرهار کې د میشتو پکتیاوالو د شورا رئیس حاجي محمد عمر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په خبرو دا نه کېږي په هر چا چې څو کار کړی وای چې هغه به راغلي وویل چې دغه سړک مې پوخ کړی دی یو د عامدي خلکو ته کار کړی وو او خلکو به له دوی نه تشکر کړی وو او دوی اوس پروګرامونه ورته نیسي د اوښانو قرآن یې کړی دی ورځانه بوګیز کې خبرې کوي او بیګا د ورځانه هغه ته نیری دي.
د چپرهار ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس ملک ماکم خان وایي حکومت د پراختیایي پروژو د پلان په تطبیق کې د ولس اړتیاوې په پام کې نه نیسي.
کوم وخت چې پلان جوړیږي په هغه وخت کې باید د ولسوالۍ استازي راوغوښتل شي او کومه چې بنیادي پروژه ده هماغه ورته په ګوته شي. د ولایت په سطحه پلان جوړیږي او پروژې انتخاب شي خو تر اوسه پورې یوه پروژه د پلان مطابق تطبیق شوې نه ده. موږ اوس هم دې ته خوشبینه نه یو چې دوی به په دغه خپلو وعدو وفا وکړي او دوی به دا پروژې ټول ننګرهار کې پلي کړي.
د دوی د نیوکو پر وړاندې د ننګرهار سکتوري رئیس فضل ربی حمیم وویل سکل به د پروژو څارنه د تطبیق تر مرحلې پورې د یو ګډ هیئت تر څارنې لاندې ترسره شي چې له مرکز نه به پکې هم باصلاحیته مسؤلین غړیتوب ولري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
له دوو کلونو راهیسې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کر پیل شوی چې حاصلات یې ښه دي خو بزګران وایي چې حکومت د یادو حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي. بل لور ته د ډاکار موسسې ځایي موسلین چې په خوست کې د زعفرانو د کر د ترویجولو پروژه پر مخ بیایي وایي چې د دې ولایت د زعفرانو کیفیت له هرات وروسته دویم مقام خپل کړی او دوی هڅه کوي چې دا کر هغو ټولو سیمو ته وغځي چې ځمکې یې ډېرې لږې اوبه لري. په دې وخت کې د افغانستان 90% زعفران په هرات کې تولیدیږي خو په تیرو دوو کلونو کې د خوست په ګډون 30 نور ولایتونو کې هم خلک او بزګرانو د زعفران کښت ته مخه کړې ده. تفصیل نجیب الله الوخیل راغی.
لدوا کلونو راهی سے د ډاکار غیر حکومتي مؤسسه د خوست د ګربزو په پاتالانو نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بنه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران نتیجه خبولي خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر مشال روډي ته وویل چې د ډاکار مؤسسه په مرسته یې خپله 2.5 جریبه ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه کړ. دی وایي تر 300 افغانۍ پورې یو ګرام زعفران خرڅ کړي، خدا سے دائمی مارکیٹ نہ لری چھ یو بزگر ہر وقت وہ پلورل چھ
او دغه خرچی خرچ کړی دی 300 خرچ کړی دی گرام په 200 غنی وخت خرچ کړی دی او داس مارکیټ نه لري چې دای ته وری چې دای تونه وخت
د ګلبودین پروم یو بل بزګر وای چې بزګران غریب خلک دي او خرڅول ته ډیر انتظار نشي کولای، نو کلاس پلاس ورسخه واخیستل شي دوی به نه لاسته شي کیږي.
دله زفران ډیر شانه تجاور کړی دو باید خال کنار نه وکاری زفران وکاری یو خو پیدا دو یو خو صاحب دای ډیر شپ بیډای دای ډیر شانه تجای ور کړی دو باید نشته بزور کې مارکیټ جوړ کی چې زفران ویری چې ډاره کې وخلی بزور کې خز بزور کې مارکیټ نشته دا غشتنه ونه لری.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې لارې چارې وښيي.
د غرنیزو منطقو حیوانات راکوزیږي د میګنه د زعفران خوري کمیته دا وسایل لري کړلای شي دا ډېر خلک متوجه شي ډېر خلک وکړي.
د چارواکو په وینا په وروستیو دوه کلونو کې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید ډیر شوی او د تیر کال په پرتله حاصلات 300 ډیر شوی دي. خوست کې د ډاکار مؤسسه رئیس محمد سعید وایي د خوست زعفرانو له هرات وروسته د کیفیت له اړخه دویمه درجه خپله کړې ده.
د کوالټي او د کیفیت نقطه نظر د هرات نه وروسته دویمه درجه خواله دي. زعفرانو چې کوم هغه د خوست زعفرانو خپل کړای ده. په آینده کې موږ دې ته به د انکشافي بڼه ورکو او غزو به نه یوازې په ګربز ولسوالۍ کې بلکې د خوست ولایت په ټولو اوغو ولسوالۍ کې چې هلته زراعتي ځمکه زیاته او بخار اوبه ونه لري ځکه دا داسې بوټی ده چې په ټول کال کې 2000 او بوته ضرورت لري نور اوبه نه غواړي ډېر زیاتې.
د افغانستان زعفران د نړۍ یو شمېر مارکیټونو په ځانګړي ډول چین، ترکیې، عربي هیوادونو، اروپا، امریکا او استرالیا ته صادرېږي چې بېلابېل نرخونه لري. د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې له 4 کلونو راهیسې په پرلپسې توګه د افغانستان زعفرانو د کیفیت له اړخه اول مقام او د تولید او صادراتو له نظره له ایران او هسپانیا وروسته دریم ځای خپلوي. له دې سره افغانستان په پام کې لري چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې په دې هیواد کې د زعفرانو تولید کچه له 20 تر 100 تنو پورې لوړه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر د میاشتې لیدو په اړه د ویب سټ او قمري کلندر رسمي پرانیسته کړی چې په وینا یې سکال به وړوکی اختر د جون په 15 ټوي. په پاکستان کې د روجې وړوکی اختر د میاشتې لیدو په سر د پیښور قاسم علي جمعه او رویت هلال کمیټې لانجوي، خو دوی دواړو د کلندر او موبایل اپلیکیشن له لارې د میاشتې لیدو مخالفت کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکل راپور اورو.
د پاکستان ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري پروند غرما د خبري غونډې پر مهال ویب سټ او کمري کلندر خبريالانو ته وښودل او ویل چې د میاشتې لیدو کلندر یې د پاکستان د مختلفو ادارو په مرسته جوړ کړی دی. نوموړي د کلندر لمخي په پاکستان کې د راتلونکو 15 کلونو پورې د اخترونو د تاریخونو پیشنګوي وکړه.
پیشنگوئی کړی دا په پاکستان کې به سخ کال اختر د جون پر 15 نیټوي. د راتلونکي کال اختر به د مئی پر 23 ورپسې به په 2023 کال کې د مئی پر 14 بیا به 2022 کال کې د مئی پر 3 ورپسې به په 2023 کال کې د اپریل پر 22 او بیا به په 2023 کال کې د اپریل پر 10 اختر وي. موږ د راتلونکو 15 کلونو د اختر پیشنگویانی کړی دي.
فواد چودری د مئی پر 16 نیټه له هغه وروسته د میاشتې لیدو په اړه د کلینډر او موبایل اپلیکیشن جوړولو اعلان وکړ. کله چې د 13 کلونو په څیر د پېښور د قاسم علي خان جماعت او رویت هلال کمیټې ترمنځ د روژې میاشتې د لیدو پر سر لانجه رامنځته سوه. په پاکستان کې د میاشتې په تېره بیا د روژې او اختر میاشتې د لیدو په اړه د قاسم علي خان جومات مشر مولانا شهاب الدین پوپلزی او رویت الهلال کمیټې مشر مولانا منیب الرحمن ترمنځ هر کال لانجه وي، خو دوی دواړو د ساینس او ټکنالوژي وزیر لخوا د کلینډر او موبایل اپلیکیشن له لارې د میاشتې لیدو د نوښت مخالفت کړی دی. د فواد چودري تر پرونی خبري کانفرنس له مخه د پېښور قاسم علي خان جومات مشر مولانا شهاب الدین پوپلزی مشال لیدو ته وویل چې شریعت اجازه نه ورکوي چې د روژې او اختر فیصله دي د کلینډر پر اساس وسی.
لکه موږ د کلینډر مخالف نه یو، چیرې کلینډر د نه جوړیږي، کلینډر د کمري پاکستان کې جوړ شي، رای شي، دفترونو کې، سکولونو کې، کالجونو کې عام استعمال لپاره، خو اس کا آگے پہ بنیاد بانے تا اختر اور روجہ دی کول غواڑی نو شریعت منتدا آگے اجازت نہ ورکی دغه ځکه موږ مخالفت
د رویت هلال کمیټي مشر مولانا منیب الرحمن هم ورلمخه د کلینډر او موبایل اپلیکیشن لاري د روجه او اختر د میاشتې لیدو مخالفت کړی دی. خو فواد چودري په خبري غونډه کې وویل چې د هغه په شخصي نظر له دې وروسته پاکستان نور د رویت هلال کمیټي شتون ته ضرورت نه لري. نوموړي زیاته کړه چې کلینډر یې وال لمخه اسلامي نظریاتي کونسل ته لیږلی او د مې پر 28مه نیټه به د کابینې غونډې ته هم وړاندې کړل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د سواد په سلامپور کې خواوښه څلوي خزر خلک په لاسو دو جوړو روایتي شالونو او څادرو د سند سره تړلې دي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان له په نړیواله منډۍ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي چې که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. په دغه اړه د نورو معلوماتو لپاره د شاهین بنیري سره سلامپور کلي ته ورځو.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپه او واسکټونه جوړي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي ورته لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشه سلویغ زره خلک تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کارټیج انډستری اسوسییشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-5 زره کډې چې دی هغه کار کوي او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلي په روزګار دي. او د دې نه علاوه دا یو کډې چې د ځان سره د خپل کلي نه بهر د دوه درېو خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45-50 زره خلکو لپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 5 زره کډې چې روزانه کار کوي نو دوی 15 زره د زنانه شالونه یا د نارینه د لپاره صادرې چې دي تیاری دغه شانت ده واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سه د یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړۍ راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده د پدې کمبل باندې په شړۍ باندې کوم یې ګلکاری کیږي په دغه کې د یونانانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یی ګلکاری کې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت د لکه د پښتنو روایت او لکه ورته د دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصہ د جوړیږي نوی نوی لکه چې تاسو خو دې کوم د تاریخ دا خو ډېر زیات یې زور دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کارګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منزور شوی وو خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا مونږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي د خلکو سره اغي زمونږ پروتوکول ته کې مارکیټ کوي په جرمني کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارتنر دي زمونږ چې هغه دا پروتوکول ته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولې کنسایمنت ته په پولند کې زمونږ خبري اترې روان دي دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبري اترې روان دي
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.